سهر مو په خیر د سه شنبه د ورځې په سهارنه خبرونه کې د تا هر کله وایو د مشال رادیو په دې خبرونه کې سره ز نجیب امیر زما همکارا نساجمل او تخنیکی ډایرکټر ساخان اميري در سره یو په خبرونه کې په مهمو روانو چارو د تر پورونه تفسیر او شننه لرو سو سندر هم د خبرونه برخه دي خو پایل د پښتونخوا سیمه او نړۍ له خبرونو چې زما همکارا نساجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وشنې ادا کوي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي د وسلوالو پر ضد یې مهمه کامیابی ترلاسه کړې دي. او د تایلند په مرکز بینکاک کې د یوې چاودنې له امله 18 تنه وژل شوي دي. د پاکستان امنیتی چارواکی وای چې تیر ماخام د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د پوس په هوایی بمباری کې شاوخه 500 مشکوکا وسلوال وجل شوی دي. د پوس د اطلاعاتو څنګه ISPR لخوا بیگا مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې د پوس په دې بمباری کې د وسلوالو مرکزونه هم پنخه کړل شوی او وسلې او بارود یې د لمین سوړی دي. د ISPR تر مخه تیره ورځ د پوس په هوایی بمباری کې د خیبر ایجنسی پراجګال سیمه کې 45 مشکوکا وسلوال هم وجل شوی دي. د پاکستان امنیتی چارواکو تیر ورځ په شوال کې په تازه هوایی بمبارو کې د سلویختو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې وه. خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو بیا ویلي وو چې فوج په دغه تازه بمبارۍ کې لږ تر لږه 21 عام وګړي وژلي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانې ترلاسه شوې دي. نوموړي تیر ورځ پاټک کې د پنجاب د کورنور چارو وجل شوی وزیر شجاع خان زاده په دیره کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نشي رسولی.
دا رقم پیخی په وقتی توګه زیان رسوي خو زمونږ حوصله او ژمنې ته دا زیان نشي رسولی. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپا کوو.
تیر ورځ د شجاع خان زاده دیرې ته د پېښور اسلامیه کالج او پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر اجمل خان هم ورغلی و په دغه مکاغله مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ترهګرۍ د ختمولو لپاره دینی عالمان باید خپل رول ولوبوي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د اداري فساد د ختمولو او کمی اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی. خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو لپاره دا قانون یو وار بیا تیر ورځ اسمبلی ته وړاندې کړ چې دا شان د نیولو نه وړاندې د یو تن پر ضد لومړی درې میاشتې پلټنې وکړل شي او بغیر د ثبوت څوک ونه نیول شي. د خیبر پختونخوا کابینې د وړاندې نه هم د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې بدلونونه منصور کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني له وسلوالو ډلو او په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي محمد عظیم ابرومند پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلی او که چېرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي په افغانستان کې به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
دای وی دایش یو خطرناکه پدیده ده چې یو ډلې له طالبانو جلا شوی او اوس سره یوځای شوی دي. مونږ په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولای شي د سولې خبري اداره کړي. مونږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو.
د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. د افغانستان پوځ وایي چې په فریاب کې د عملیاتو پر مهال مهم پرمختګونه کړي دي. په شمال کې د 209 شاهین کالی اردو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال ریډیو ته ویل په کیسار ولسوالۍ کې په پرنیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کنتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې دي. دا سیمه له تیرو دریو کالونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاده شوې ده. جګړن رسایي زیاته کړې چې په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي دي او 18 تنه زخمیان شوي دي. خبرونه د مشال ریډیانا اورې. د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. د پیښې په ځای کې موجودو چارواکو ویلي دي د زخمیانو شمیر تر 100 زیات دی. د بینکاک په مرکز کې د ایراوان په نامه د زیارت د ګران بیا هوټلونو په مینځ کې دی او ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل پورې تړل شوی و. د حملې ذمهواري کومې ډلې نه ده اخیستې. د تایلند د وزیر اعظم مرستیال خبریالانو ته ویلي تر اوسه معلومات نه لري چې دا حمله چا او ولې کړې ده. وروستۍ خبر دا چې د کیمیایي وسلو پر ضد کارکونکې اداره یا او پی سی ډبلیو پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې کاروي. یادې ادارې ویلي دي دوی له عراقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم اصلي او د ثبوتونو ډک راپورونه چې دوی ته ترلاسه شي د هغې په اړه به څېړنې او پلټنې وکړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. ساسو د خیر ورځې په هیله د نن ورځې په خبرونه مو پایل کړي. دا به هم اوري چې پروانه خبرونه کې د تسلرو د پاکستان پوزوای په دتخیل او شوال کې 50 وسلوال وژلي خو ځای خلک وای منځګړي کسان هم مړه او ژوبل شوې دي. لوړ پوړي پاکستانی چارواکي وای د ترهګرو لخوا د شجاع خانزاده په نخښه کول به د دوی مورال راټیټ نکړي، خو د اسلامي کالج رئیس بیا داسې وای.
خاص کر زمنګ چې کوم عالمان دی غیره مخکشي او په دې خبرو باندې غی باقاعده باسونه شروع کړو په عوام ته او خو چې کوم زمنګ ټیک لار ده او کوم غلط لار ده.
د باړې اوسیدونکو وایي حکومت دې د دوی د کورونو د حفاظت بندوبست وکړي ځکه چې په سیمه کې شوکې زیاتې شوې. هلته د جلال آباد مدني فعالان وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان ټکي شاملېدل ضرور دي.
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جز چې د کل تابعي زموږ هیواد افغانستان نومېږي، که دلته پشهي وي، ازبک وي، تاجک وي، کازاره وي، که کوچي وي، نو افغانستان افغان جوړېږي او موږ د افغان کلمې تایید کوو.
او بلوچستان کې د یو ځوان له هڅو مخبرو چې پیغلو او ځوانانو ته د موسیقۍ د سیمه ییزې آلې چیغه کې د زده کړې موقع ورکوي.
دا آهنګ د چیغې کې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلی وو لا وخت کوم په دلا شعور کې پروت وو، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ بیولی شي.
را سره اوس هیڅ نور راپورونه هم لرو، همدارنګه سو سندرې هم د دې خبرونې برخه دي. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د پاکستان پوځوایي د شمالي وزیرستان په شوال او د تاخیلو کې په بمباری کې 50 تنه وسلوال وژل دي. پوځوایي په دې سربیره سلويخ نور وسلوال د یک شمې په ورځ هم وژل شو، خو بل پلو د دواړو بریدونو په اړه یو شمېر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال لړیو ته ویل چې ګڼ شمېر ولسي کسان په هوایي بمباری کې مړه او ژوبل شوی دی. دغه خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره دی ورته لاره ورکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو جیټ الوتکو هوایی بمبار کې لږ تر لږه 50 نور وسلوال وژلي شوي چې د ډیورنډ کرښه ته نږدې شوال او تحصیل د تاخیل غرلمۍ سیمو کې یې هوایی بمباري کړې. د پاکستان فوج اماړي کوسانګه ISPR هم د دغه هوایی بمبار پخلی کړې ISPR لخوا میڈیا تا لگل شوی پیغام کې ویلی شوی چې جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې 50 وسلوال وژلی شوی او د دوی مرکزونو ته هم تاوان اړولی چې وسلې او بارود یې تباه کړي دي. د فوزی چارواکو په وینا د نوړاندې هم د اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې سلویخ پورې وسلوال وژلی شوي ول. خو د سیمې خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي ول چې اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې زیاتره ولسی وګړي وژلی شوي ول. دوی وایي د اتوار په ورځ هوایی بمباري کې قریبا 21 مېرمنې او ماشومان هم وژلی شوي ول. د تحصیل د تاخیل اوسیدونکو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل 13 ورځ په دوه بېلابېلو سیمو کې بمباري وشوه چې دغه بمباري کې هم زنا ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. دوی وایي په بمباري کې د ځاني مالي توانونو اوړېدو له کابله اوس د سیمې څخه خلک په کډو کولو مجبوره شوي او ډیورنډ کرخې په طرف پیدا مزلې کوي. د تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي شادم خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل
پارین چې کې مشهبه د پاتوي کې دوه ډیجیټ او ساول سره لاندا سیما د افغانستان په کې راځو چې په تایر بمبار وکړ چې څلور وش مله شت ویډ کې دا د دوی په سیمه کې دینن چې کې ما وښونه دوه د بشو خریسان سیدګای دی خریسان مشهور دی جو بختخانه جی دا د تخ دیکون و سره ورا ما سمون در څلور لګه دلی دي در مړ دی او څلور وشتلې دي د سیدګای پاډا کې مشته دا د تکلیف ته چې دا نن بمبار چې وښه پارین را سه بمبار وښه مزنا حکومت صحیح کړی وي ټول خلک تاسو راوون دل گاډی نه ملاوي چې موږ د حکومت دا پیل دا چې موږ خو پرشن اسه کوم مش ښه صحیح کړی نه وي چې دا دمر ته مش تاروکو چې موږ روغ دي د خلکو.
یاد دی وی چې جون 2014 کال نه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات روان دي چې وخت په وخت هوایی بمبارو کې د فوز په وینا تر اوسه پورې د 2000 نه زیات وسلوال وژلی شوی او د دوی ګڼې ټیکانې یې هم تباه کړې چې اوس د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې د دوی په کنټرول کې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز وزیر په راپور کې مو اوریده چې په شمالي وزیرستان کې په شوال او د تاخیلو کې د پوز په بمباری کې د پوز د پیدا 50 وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان پوز هم دا رنګ ادا کوي چې په خیبر ایجنسی کې هم 13 ورځ په بمباری کې 15 وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان پوز وروسته لاغې په شوال د تاخیلو خیبر کې هوایی بمباری پیل کړه چې د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پاټک کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. په دغه برید کې د وژلو شو کسانو شمیره او 700 ته پورته شوه. د پاکستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي دا ډول بریدونه د ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه ټکنۍ کول نه شي. د مشال اړیو خبريال غلام غوث چې 13 ورځ په اٹک کې د شجاع خانزاده حجري تورغله او دره پورې راستوله.
13 ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هغوی په قلاره نه کینی. ز پخپل هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم. خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسې سره دا ژمنه کوم او تاسې هم دا ژمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایې پورې به مونږ د دوی سره جنگ کوو. بلې خوا ته 13 ورځ د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی وو او د نوموړي د زوی جهانګیر خانزاده په شمول د غمزپلي کورنۍ سره یې لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. ګورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې دا قسمه پیښې د هغوی حوصلې نشي راغورځولی. دا رقم پیښې په وقتي توګه زیان رسوي خو زموږ حوصلې او ژمنې ته دا زیان نشي رسولی. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرو نه سپا کوو. که څه هم چارواکي اولس ته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټلې عملیات روان دي او زر ده چې د وسلوال یاغیتوب په ستونزه به قابو وموندلی شي، خو تیر ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د پاتېحې لپاره راغلی د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده. چې ګورې نو دا دغه هغه ځایونو کې زیات دی چې کوم دی کې تعلیم کم دی، ځکه دغه ځایونه ډېر زر اوڑی دیشی. نو چې کله تعلیم لاړ شي بیا په سړی سوچ کوي چې یاره زه دا کم کار کوم، دا ټیک کوم که غلط.
دا غلام غوث راپور چې د اسلامي کالج د پروفیسر اجمل په خبرو پای ته ورسید. بیلابیلو ډلو په اټک کې د شوي دغه برید مسؤلیت قبول کړو چې پکې لشکر اسلام او لشکر جنگوي ډلې هم شامل دي. د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وایي په قبایلي سیمو کې د درغلۍ او اداري فساد پر ضد کاروایي پیل شوي او په یو شمېر قبایلي سیمو کې په پرمختیايي پروژو کې کارکوونکي یو شمېر ټیکاداران نیول شوي هم دي. بل پلو یو شمېر قبایلي وګړي وایي یوازې هم دومره کافی نه ده، ټول نظام درغل دی، په کار ده چې په لویه کچه د درغلو چارواکو د مخنیوي او د نیولو هڅې وشي. نور تفصیل د شبیر جان نه.
دا فاټا سیکریټ ویان فضل الله ترمخه دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی په هدایت باندې په قبایلو او نیم قبایلی سیمو کې په بډو رشوتونو او بدنوانۍ کې ککړ اهلکارانو په ضد قانوني کاروایی شروع کړې شوې ده او په کورم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانک کې وو ټیکداران چې په بډو رشوتونو کې ککړ وو نیول شوي دي او د هغوی څخه خوشا 15 کروڑ روپۍ هم برامد کړې شوې دي. دوی ویل چې راتلونکي کې به هم د ټولو سرکاري او غیر سرکاري اهلکارانو په ضد دغه کاروایی دوام لري.
ټیکدارانو خلاف کاروائی شوی د کومو خلاف چې راته یو ګڼ شمېر شکایات ملاو شي وو چې دوی چې کوم د کار معیار دی هغه هم ټیک نه دی او دوی ته پیسې اډوانس کې هغه ریلیز شوي هم دي او د هغې نه باوجود هم په عملي توګه په دغه ترقیاتي سکیمونو یا منصوبو کارونو باندې هیڅ سګام نه دی پورته کړی شوی. په هغې کې تقریبا اووه ټیکداران چې دي هغې نه تقریبا 15 کروڑ روپۍ هم ریکور شوي دي.
بلخوا د قبایلي سیمو اولس د څو کسانو په ضد کاروایی ناکافی بلی او وایي چې په قبایلي سیمو کې په ډېره غټه کچه بدنواني روانه ده چې پکې د دوی په وینا سرکاري چارواکي هم ککړ دي. په قبایلي سیمو کې کارکوونکي او سماجي کارکون زرالي موسازی وایي
دا خو ډېره ښه خبره ده خو چې دا کوم قدمونه چې چې دا داسې سرسري سرسري کارونه دي دې سره خو خاص فرق بوراني شي د ما خپل فکر ده. دا ټیکدار ځانته نه وي، د دوی شاته خامخا حکومتي اداري وي یا حکومتي خلک داسې ناست وي چې هغه دے کرپشن کے دو سرا بالکل حصہ دار وی آواز کے قدر نی ول نہ بلکہ شوتا کے کم خلا کی اغمونی سی.
د فاٹا سیکریٹ بیان فضل اللہ ویل چې د قبایلی سمو یا نیم قبایلی سمو کم یا اسودون کی هم تا دغه شانته بدنوانی یا غیر قانونی کار په نظر راځي نو باید په فاٹا سیکریٹ کې د دې لپاره خاص جوړټې شوی محکمه سره تماس ونی سی او د درخواست لاره دې دوی خبر کړي دوی به پر قانونی کاروي وکړي.
زمو قبایلی مشران دی، قبایلی عوام دی، که اغه تا سر ته هم داسې د بدنوانی
گورنر ہاؤس لخوا خورشوی خبر پانا کے ویل شیوی دی چپ قبائلی اور نیم قبائلی ایجنسو کے سوک هم که هغه د انتظامیه کسانی یا د فاټا سیکریټ وی یا غیر سرکاري کسان په بډو رشوتونو کې ککړ اوموندل شو نو بغیر د سفر قبا د ټولو په ضد یو شان قانوني کاروي کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ایجنسی د باډي اوسیدونکو وایي دوی د جنگ له کبله خپل کورونه پریخي او چې د غلو او شکمارو لخوا دغه کورونه لوټل شوې دي. دوی وایي حکومت د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باډي او شمیر بې ځای شوی خلک بیرته خپل سیمو ته ستانه شوې دي. حکومت په یاد سیمه کې د ورانکارو پر ضد د عملیاتو لوجې خلکو ته د سیمې د پریخودلو امر کړو. فرهاد شینواره په دې موضوع نور تفصیل.
د خیبر جنسی باڑی نه بې کور شوی خلک وای چې هلتا ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوی دي او اوس دا خوندې نه دي او نامعلوم خلکو یې لوټل پیل کړی دي او مهم سامانونه یې ترې وړي دي. دوی وای چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپل سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندې کړي. په دې حق له د باڑی نه بې کور شوی یو تن حاجی سرسی با پردی مشال ریڈیو توائی
و دمو مسالا دا اوز دا خبر باندې موضوع باندې خبر کوم چې مو کورونا کم پاتې دي نو پاکی سامانو ندی مو چې کله خبره کول غوړو حکومت نه دا مطالبه وکړو چې موږ لاګه چې سامان روړو ا ډېره سختی د مولا ونه شروع وړی هغې منظوري برګیټ نم راخیستل وي برګیټ بیا نه روکوي اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم میاشتې وشوی برګیټ د طرف نه واپس ځواب نه رول زه کور رانه شم دی ونې بوټي هر څه مې وچول هلته سامانونه دي اوس بعضې خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غله نور ډېر شول هغه کورونه په لوټ کېدو بدل دي او سامانونه ته اوباسي ولته یې بېته تلې غلګولې منډې کسې خرڅوي نو حکومت ته یې موږ ریکویسټ دی چې مهرباني ده وکړي چې دغه ځای پزاد خو دا بیا وکړي موږ کورونو چې موږ ته نه پرېږدي دروازې هم مري کړکۍ هم مري ټیارنې هم مري نو مهرباني ده وکړي چې دغه پزاد خو د حکومت خپله قبضه کې وغلي کړه
او یو بل تن صادق خان پردي په دې اړه وویل
ډک کورونه پاتې شوي دي او ډېره افسوس خبره ده چې ګورنمنټ هلته کې بحال دی خو موږ د کورونو حفاظت نشته او ډک کورونه هم لوټ شولو ټویل مشین ګورې یا ټرانسفارمر ګورې یا په کور کې نور ضرورت څیزونه دي هغه ټول غلو وړي دي او په کور کې سم نه پاتې بالکل بل دا بد برونه وجه نه چې کور کې بدې نه وي هغه غونډ خراب شوي دي او لوټ شوي دي څومره زر تر زر کېدای شي موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپلې لوکې ته واپس کړلی شي او لوټ شو
د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د کورونو د حفاظت په هکله مشکله د باړې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یې یقیني کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
پا پاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیم بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا دری نیم بجو
سروی
پا سلور نیم بجو
په افغانستان کې د ولس مشر غنی د حکومت جوړېدو نه پس داسې ښکارېده لکه د اسلام آباد او کابل ترمنځ مسلې به هوارې شي د طالبانو سره به د سولې مذاکرات کامیاب شي او هند به له دې ټولې پروسې د باندې وساتل شي خو اوس حالات پټه ښکاري هندوستان هم هیله لري چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او د افغانستان سره اړیکې ښې پاتې شي هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې تاسو ته وړاندې کوو د هافینګټن پوسټ ویبپاڼه د افغانستان د وروستۍ امنیتي وضعې په اړه په یوه مقاله کې لیکي له هنده ځینې مسلکي کسان او انجینران افغانستان ته د کار لپاره ورغلي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي خو پر دوی د هغو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي چې د پاکستان استخباراتي ډله ISI یې حمایه کوي له دې داسې ګمان کیږي چې پاکستان په لوی لاس د افغانستان د سولې پروسه خرابول غواړي دا ویره ځکه هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د استخباراتي ادارې نږدې ملګری دی د ملا محمد عمر د مرموزی مړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو ټولو ته د خطر یو زنګ کړنګولی دی د نوموړي له ټاکل کېدو وروسته د افغانستان امنیتي حالت ته په کتو سره سړی ویلی شي چې حالات کله هم خرابېدای شي هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر غني د بریا نه پس د پاکستان او افغانستان اړیکو داسې ښکاره کوله لکه په افغانستان کې چې د هند پر ضد د کابل او اسلام آباد بعد یو ائتلاف په جوړېدو ده په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د هندوستان په لری ساتلو پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې ستراتیژیک موقعیت ترلاسه کړي خو دا چې لدې سره به افغانستان خوندي او پرامن وو کنه دا ځان لایو پښتنه ده په دې کې شک نشته چې هند په افغانستان کې لوی نفوذ لري او دغه هیواد د بیا رغونې په پروسه کې 2 بلیون ډالر پانګه لګولې ده دغه پانګه چونه د افغانانو د زړونو د ګټلو په موخه شوې ده د افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي پروژه او په ایران کې د چابهار بندر سره د پروژې خلول به ګاونډیو هیوادونو ته ګټور ثابت شي خو که خبره برعکس شوه نو نه یوازې دا چې د هند هغه هڅې به د ناکامۍ سره مخ شي چې په سیمه کې امنیت غواړي بلکې دا به په مرکزي او جنوبي اسیا دواړو کې د غومبوسو ځاله پرانیزي خو دا هم په هر حال یو پوښتنه ده چې آیا د یو خپلواک او باثبات افغانستان خوب به رښتونی شي او آیا کابل به د اسلام آباد له منګولو ځان خوشی کړی شي
دا مشال ریډیو ده
ټاکل شوی چې په افغانستان کې بعد د برېښنایي تذکیرو امتحاني ویش پیل شي خو په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې که په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای نه شي نو دوی به یې له اخیستلو انکار وکړي او په لاریونونو به لاس پورې کړي نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي
ورم ورز لارگ نا پا یوی خبری شوی خبر پانه که ده بریخنایی تسکیرو امتحانی بهیر ده تخنیکی ستونزو ده تشخیص لپار خبر ست گنلی شوی و پنگرار که یو شمیر مدنی فعالان بیوایی چه دوی با ترهاغی بریخنایی تسکیری و نخلی سو پوری چه پا که ده افغان او اسلام کلمه نوی زیر شوی. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
همدغه د افغان کلمه ده چې موږ بهرني هیوادونه موږ په دې باندې پیژني دا باید په کې ځای شي. موږ په ننګرهار کې په کراتو کراتو لاریونونه ترسره کړي دي ترڅو موږ د افغانیت زموږ حق ته د دینه دفاع وکړو. که چیرته بیا د افغانیت کلمه له تذکیرو نه وځي موږ به د تذکیرو سره بایکاټ اعلانو. د ننګرهار ځوانان به په دغه برخه کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي ترڅو موږ په تذکیرو که دا افغان کلمه ځای کړی.
مدنی فعال عبدالرحمن ماوین چې مورنۍ ژبه یې په شهیده مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هر هیواد کې جز د کل تابع وي په کار ده چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ذکر شي.
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جز چې د کل تابع زمون هیواد افغانستان نومیږي که دلته پشهی وي ازبک وي تاجک وي که هزاره وي که کوچی وي نو افغانستان افغان جوړیږي او مونږ د افغان کلمې تایید کوو. مونږ شناخت په دې باندې کیږي چې تذکیرو کې د افغان کلمه راشي او د اسلامیت کلمه دې راشي.
یو بل تنځوان هم وایي که په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به یې له اخیستلو نه انکار وکړي.
خدیر بهار یم یو تن د نیرهار ولایت اوسیدونکی یم. تذکیرو کې د افغان کلمه دا بالکل باید پکې ولیکل شي د دې به ذکر وشي په دې خاطر چې په نړیواله کچه باندې هر څوک پیژني باید دا ټکی لرې نه شي. که چېرته دغه ټکی ته دوی هڅه وهند د حکومت وکړله موږ تذکیره خصوص غجد نه مازیر ته وړو موږ دا شی نالو.
که له یو پلوه یو شمېر مدني فعالان او ټولنې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د راوړلو غوښتونکي دي بل پلو یو شمېر نور بیا وایي چې قومیت دې پکې ذکر شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په امتحاني تذکیرو کې به افغانیت او اسلامیت ته ځای ورکړل شوی وي او که څنګه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوریدونکو مخکې تر دې چې د خبرو لنډیز طرف ته ورشو بریالي سمدی ته به غوږ شو.
افغانستان غرونه دی درې لري اس پس بین واورې دی خپل منظر لري. ګران افغانستان غرونه دی درې لري اس پس بین واورې دی خپل منظر spine vauri di kul man sare lari
ګران
د سهار نه نیمه بجې کیدونکې دی په پورا نه نیمه بجو باندې انساج ملنا د خبرنو لندیز او تر هغه وروسته بیا هم راپورونه او رسنیو ته کتنه کوو.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شوال د تخیل سیمو کې د فوج په هوایي بمبارۍ کې شاوخوا 500 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. دغه سي فوج وایي چې په هوایي بمبارۍ کې د خیبر جنسي په راجګال سیمه کې هم 45 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسي ویلي دي چې د وسله والو پر ضد امن او عملیاتو کې مهمې کامیابیانې ترلاسه شوې دي. نوموړي تېره ورځ په اټک کې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شوي وزیر شجاع خانزاده په دیره کې خبریالانو ته وویل د وسله والو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نه شي رسولی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د اداري فساد د ختمولو او قانوني اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلون لپاره د قانون یو وار بیا تېره ورځ اسمبلی ته وړاندې کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دې شرطونه اومني له وسله والو ډلو او په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي محمد عظیم ابرومن پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلی. د افغانستان پوځ وایي چې په فریاب کې د عملیاتو پر مهال یو مهم پرمختګونه کړي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پر مشال ریډیو ته وویل په کیسر ولسوالۍ کې په پرنیو پوځي عملیاتو کې د خواجه تنتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې دي. د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. او د کیمیایي وسلو پر ضد کار کوونکي ادارې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې اسلامي دولت وسله والو ډله په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي.
انساج مل وا چې د دې محل لن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. د خبرونه په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندستان پوځ لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندۍ د معاهدې خلاف ورزي په اړه اسلام آباد سخت اندېښنې لري. ادارې لیکي چې هندستان لاړه هم د خلاف ورزي شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی وو، نو دا تمه کېده چې په سرحدي سیمو به کړکېچ کم شي، خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه. ادارې وایي پاکستان او هند ترمنځ بنیادي ستونزه د کشمیر ده، د کم د هوارې لپاره چې دواړو ملکونو ته سازګاره ماحول برابرول پکار دي او د خپلمنځي باور لپاره عملي ګامونه اوچتول پکار دي. ادارې اخیر کلي کې دواړو هیوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروري ده چې په سرحدي سیمو کې ګولهبارۍ څخه ډډه وکړی شي او د خپلمنځي ستونزو، اختلافاتو، اندېښنو او تحفظاتو د لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار خپله کړی شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلۍ کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په رعایتي رقم غنم د چترال اولس ته ورکړي. ادارې مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی. کم علاقې چې د سیلاب له وجې متاثره شوې نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالي مسله ده، بلکې غونډه ضلع کې اولس ته د خوراک د کموالي مسله ده. ادارې په وینا که حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي نو دا به ښه وي، ځکه چې حکومت په ګلګت کې اولس ته په رعایتي بنیادونو غنم ورکوي. ادارې اخیر کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال اولس ته د ګلګت غونډې په رعایتي نرخونو غنم ورکړي نو د هغې د مشکلاتو ازاله کېدای شي او باید چې هر خاندان ته خصوصي کارډ جاري کړی شي او هغې ته د دې کارډ په ذریعه دې په کمه بیه غنم ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې په وړمه ورځ زلو طوفان له وجې د بجلۍ د فراهمۍ نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوبه شوې وه. ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخکې په شان بند و، د څه په نتیجه کې اوبه په کوڅو او سړکونو را روانې وي. لري. اداري وای په خبر کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصہ وي، خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي وجود کړی شوي. اداري لیکي اولس اسانتیا ورکول لپاره پکار دي چې مرکز او د سبو د انتظام لاندې ادارې په هر شوبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي د ایسای په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې، هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لري او تر اخره پورې خپل نظریه بدل نه کړه. بلخوا فارن پالیسی لیکي که څه هم په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو پایل شوې ده، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسی خلکو په نخښه کېدل هم ورسره زیات شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو له فرخنده اسد نه.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښو دی. هغه تر اخره پورې په خپل خبره ولاړ وو او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورسپانه لیکي هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لوبولې او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بدی شي. خو بیا د ایسای د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوس کې او له دغه مخکې د 1998 کال پورې د ایسای مشر پات شوې دي. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې او نیویارک ټایمز لیکي ځکه به ورته د طالبانو پلار اهم ول کېده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره امرستي کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو خي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسکر په وتلو دي، نو هغه همره په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ جوبله اوخته ده او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅه کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانې په هیواد کې سوله راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویل چې د پالیسیو د بدلون له وجې امنیتي حالات ښه شول او کنه. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کموالی راغلی دی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسی خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی.
د فرخنده اسد نامو د نړیوالو رسنیو مهمه برخه ورده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او واسطازي وای ک افغان حکومت د دوی شرطونه ومني له تروریستي ډلو په تیرا داعش پر ضد به جګړه کې برخه واخلي. محمد عظیم ابرومن چې کابل ته تللی له مشال رادیو سره په وزنګړې مرکه کې ویل چې که د سولې له پروسې ناسمه استفاده وشي او حکومت دا بهیر سم اداره نه کړي، امکان دی چې د داعش ډله نور هم فعاله شي. صفی الله سنګزی له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
له دې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، د حزب اسلامي یو مخکښ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي، په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دی وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یو ځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي، دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولی شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم ووایم چې موږ هم د داعش په څیر له هرې یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند همداراز وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چیرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي، دا بهیر باید سم اداره کړي، که نه نو سوله به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي وایي حکومت له هغو ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي. دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولای اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنا ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی، له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو، خو هغه ډلې چې تېروتلي دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي افغان پوځیان ځپي. کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخکې نتایج شوي رپورټونو داعش د حکمتیار د بیعت ګنګوسې خبرې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بېلابېلو ډلو زړه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستاني په دې اړه وویل: په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامېدلی شي، خو باید هیر نه کړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لانجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کیدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چېرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې د واکمن نظام مخالفه ډله پیژندل شوې او د ډیرو وسلوالو فعالیتونو پړه هم پرې اچول شوې، اوس وایي سوله سم رهبری نشي نو داعش به په افغانستان کې لا پرمختګ وکړي.
صفی الله ستانکزی او په کابل کې مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې په میډیم ویو 621. په الجزیره پاڼې خبره شوې او مقاله کې راغلي که څه هم حمید ګل یوازې تر دو کلونو پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر پاتې شوی وو، خو د پالیسیو اثر یې اوس هم تر سترګو کیږي، لکه په هیواد کې د ننه جمهوریت ته ورپېښې ستونزې او په نورو هیوادونو کې د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ. دغسې نورې خبرې هم په دغه مقاله کې راغلي چې تاسو ته اسرارالله مومن وړاندې کوي.
د الجزیره په ویبپاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلي دي: حمید ګل په داسې وخت کې د ایسای مشر جوړ شو چې پاکستان د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د مشرتابه رول پر غاړه واخیست. پاکستان د جګړې په اوږدو کې له امریکا او سعودي عربو ډېره وسله او مالي مرستې ترلاسه کړي. د دغې جګړې له کبله د اسامه بن لادن په ګډون یو شمېر وسلوال دغه سیمې ته راټول شول. همداراز کله چې شوروي اتحاد له افغانستانه ځواکونه وویستل، نو حمید ګل د جګړې ګټه په خپل نوم کړه. له دې وروسته حمید ګل داسې فکر کاوه چې ګینې هغه د وخت یو لوی طاقت یا سوپر پاور ته ماتې ورکړي، خو که وکتل شي نو حمید ګل د هندوستان خلاف د 1971 کال په جګړه کې هم برخه اخیستې وه، خو هغه جنگ کې نه یوازې پاکستان ماتې وخوړه، بلکې د هغه وخت مشرقي پاکستان یې هم له لاسه ورکړ. د حمید ګل په مشرۍ چې پاکستان کوم لاسپوسی وسلوال د هندوستان او افغانستان خلاف جوړ کړی وو، هغوی بیا د پاکستان دننه بریدونه پیل کړل چې پکې تر دې دمه شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د افغان طالبانو په شکل کې رژیم ځکه جوړ کړو چې خپله ستراتیژیکي جوړتیا خوندي کړي او په افغانستان کې د هند اغیز مخه ونیسي، خو د پاکستان دغه پالیسي اوس له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه چې د ایسای یو بل پخوانی مشر جنرال احسان الحق وایي اوس پاکستان نه بلکې طالبان په پاکستان کې له ستراتیژیکي جوړتیا ګټې پورته کوي. په مقاله کې راغلي دي: په دې وروستیو کې حمید ګل یو ځل بیا شهرت ترلاسه کړو او اکثر به د پاکستان په ټي وي ګانو د مرکې تر سترګو کېدی. د الجزیره ویبپاڼې په مقاله کې راغلي دي: هغه حمید ګل چې څه وخت کې د امریکا کلک ملګری وو او د هغوی په وینا به یې هر څه کول، یو وخت داسې راغی چې د 11 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د امریکا سخت مخالف شو. پخوانی پوځي واکمن او پرویز مشرف چې کله د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له امریکا سره د ملاتړ اعلان وکړ، نو پر دې ګام حمید ګل سختې نیوکې کړې وې. په مقاله کې راغلي دي: په 1983 کال کې چې کله د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د جهاز پریوتو په پیښه کې مړ شو، نو 11 کاله پس چې کله انتخابات کېدل، نو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره حمید ګل د اسلامي جمهوري اتحاد تر چتر لاندې ټول سیاستوال د نواز شریف په مشرۍ راجمع کړل. حمید ګل یو له هغو دریو کسانو وو چې بېنظیر بوټو پرې تور لګولی وو چې د دې د مرګ منصوبه جوړوي. تر مرګ پورې په حمید ګل تور وو چې د طالبانو مرسته کوي. که څه هم حمید ګل مذهبي ګڼل کېدو، خو هغه ګیره نه درلوده او نه به یې په خپلو خبرو کې د قرآن حوالې ورکولې. د ده د پالیسیو له وجې دا مهال پاکستان له سخت دریځۍ او ترهګرۍ سره مخ دی او جمهوریت پکې هم کمزورې دی.
د اسرالم مومند راپور. اوس هارون بچا ته وښه.
دل دردا ټپي وایم هلکدا موای چې زه خوشاله یم دل په سر مې نوېشته یې سر په سترګو باندې کلو وینا دوار لسمېش په کې راشوا عزت هم یو دل سم وګورم دیا دي دنالو اختر تیرا تو تا انتظار کھو میاں دکڑ مار دا سرخا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما ہما دل بازار دیوران کو پا دیوران شدی بازار بیارا شمیانا باد یار کلیتا زموا خوشالے نہ خوب لی موتن رازینا سبا کا بلتا روانی گم سب سینا زار شم جا بہو کھوتی دنو ریزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لکھو بہو
د هارون بچا په وازمو ټپی اوریدي. پرون د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ودانۍ کې د یو شمیر ځایي مشرانو د وزیرستانیو کډوالو استازو د رسنیو خبریالو ترمنځ د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ګربز او وزیرستانیانو مشرانو وویل چې اوس د قبایلي سیمو د خلکو فکر او سوچ د جنګ څخه اوښتی او هغوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو خلکو لپاره د ښوونځیو او روغتونونو د جوړولو ترڅنګ نور ترقیاتي کارونه هم ترسره کړي. نجیب الله لوخیل دغه غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې رسولې.
د خوست د ګربزو او وزیرستانیو کډوالو مشران له رسنیو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو او قبایلو د سوله غوښتنې او د آبادۍ فکر نړیوالو ته ورسوي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ګربزو ولسوالۍ په ودانۍ کې په هغه ناسته کې وکړي چې د خلکو او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د ډیرولو په موخه جوړه شوې وه. د داوړو د قوم یو تن مشر سلیم خان مشال رادیو ته وویل
دغه کومینا چې کوم د ګربز یا خوست یا نره دا ولایتونه چې خصوصا پښتنو دا د تعلیم او د نره ترکیاتی و دسپتالین اٹیر لرے پوتی شویدی چه دی تلین ترابتا دی بلکل ذهن بدل شویده امخکین سوچین دی سوچین و تلی دی منگ وقتنا دادو چه دی ترابتا دی تلیمین و سپتالین و ترینسپورتی چه ست طریقاوی دی چه بسراوکم مجد دینا دا گوشتنا دی
دو وزیر دا قوم یوتن مشر جانان ویل رسنه دی دوی دا پیغام نریوالی تونینی تور کی چه دی کدوالو سر دی مرستو نریوال قانون تا پاپام همه اغا مرستی وزیرستانوی کدوالو تا هم ور کی
یو خود میز دا یایی چه دی میڈیا ولا د امیز رسن پخ قانون نه دو د نسیار چاکیم په دنیا کې د نسیار قانون دی یندا غوښتنه کی دویم میشه کی زنه روغله میش ډیر نش دی کی روښتي ګلم خون په لار باندې بیا میش دا غوښتنه کی د میډیا ول نه چې د افغانستان پاکستان تمامه دنیا په دا سږی کو چې میش ته د لاند لارګې د ګلم خون لار در ته خلوص کو په دا د چی کنه وکو
د شیر عزیز محمد خیل په نوم یو مشل رسنې وغوښتل چې لار او بر پښتنه په خپل کې خبرو او جرګو ته وحسوي تر څو دوی د پښتنه پوسیمو کې د روانو جنگ جګړو د مخنیوي لارې چارې راو باسي.
میډیا به داس وکړو چې تاسو د کوم چې د کومو مشران دي د پښتونخوا په کار د چازي کا د مرکه جوړ کو ټولنه جوړ کو د افغانستان د مشرانو سره هغه مشران شریک کو چې د پښتون قوم غون یو میټر شي د وینا باند شي او د یو لاس شي.
د رسنیو خبريالانو هم په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو د خلکو د ستونزو په حلولو کې د میډیا رول مهم و بالا. یو تن خبريال طالب منګل د رسنیو اغیزو ته اشاره ویل
یو اغیز د دې دغه وا چې په کډوالو ته په زیاته توګه مرسته را جلب شوې چې هغه د رسنیو برکت او بل اغیز دغه وا چې دغه ولسوال ولسوالۍ د سولې په نوم نومول شوله. د ولسوالۍ چې دلته تاسیسات جوړ شول، دغه د ترانزیت لارې د ځنې چې تیریږي دغلته سړکونه جوړ شول، نو دا په ممکن کې د رسنیو تاثیراتو په دغه سیم.
د خوست د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران د قبایلي سیمو د خلکو د حالاتو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه وبلله. د ویل چې همدا رسنیو چې حتی میرمنې یې له کډوالو سره د خپلو غاړو د هارونو صدقې او مرستې ته وهڅولې او نړیوالې دوی پر حالاتو خبر کړل.
نجیب الله الو خیلو د بلوچستان په دو سیمو کوټه او بوري کې په لزګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل ورخودل شوی. سیاد چې یو نه دولتي موسسه ده، شاوخوا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د چیغه کې په نوم یو محلي موسیقي یو آلی د زده کړې زمینه برابره کړې ده. لږ تر لږه اویا نجونو هلکانو په دې موده کې دغه آلی باندې لاس به بر شوی دی او دوی دغه لغه کولی شي. په کوټه کې زموږ همکار خدانور ناصر د دې موسسې له مشر رازق فهیم سره مرکه کړې چې تاسو ته وړاندې کوو.
یار ما خود یو وخت څن نیپال ته تللی وم، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادی سروز دی. هلته ما وکتلې چې خلک د چغکې نه صرف جوړېږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخلي هم، تر ډېر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډېر بنیادی رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلي وو، لا وخت زخم په دا لاشعور کې پروت و، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ نیولی شي. او لومړی سر بیا دا هنر راغی چې یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سره نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک بیا خلکو ته ولېږه. عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت اوسو، څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چیغکه زده کړه څومره فارغ سکوله دي؟ موږ خو لوی لوی ستونزه دا ولس مطلب کم خلک بو چې چغه کزده و هغه استادان هغه خوانده نه و تعلیم یافته نه و.
صحیح خبره.
او د کم خلکو سره د دې دلچسپي ولکه یا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
مطلب یې مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې. نو لوی لوی ستونزه دا ولس مطلب یو داسې سړی سي هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړي ده څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې غزمو روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښېنو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو د دوی سره دا تمرین کول. او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو، خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه اوس مطلب بل توروشي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی. نو بیا موږ د میوزیک تیوریست راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو چې په هغه کې دوی ته د تیوري وروښووله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي، د دې سیمې تخصیص څه دی، ځانګړتیاوې څه دي او دغه میوزیک څه دی. بیا په دې کې د خوند خبره دا ول چې د بلوڅو، پښتنو، براهویانو، هزارهګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو چې دا
شی په ټولو کې
یو دی، مشترک شی دی کنه. کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ول چې دا زموږ شی دی. نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بد لبد مرغه په دوه لسو کې هم پښتانه انجلۍ نه و.
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یې چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي. نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله، خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی، دا به په مخ هم روان دی. دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې، په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو را وړې وې، دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې. دغه هم ډېره لویه ستونزه وله، موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب، هغه ته موږ ویلې ته به چغه کرا جوړه کړي، نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې، خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې. دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی، او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي، خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله. خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله، لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي، بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجوده دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې ستا، خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو، ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله، باید چې موږ نوی شی راوړو. نو بیا هم نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې، او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي.
د سیاد په نوم د وی نه دولتي موسسې ل مشر رازق فهیم سره تاسو زمونږ د همکار خدای نور ناصر خبرې تر اورېدې، او په دې مرکه کې مو اوریدل چې رازق فهیم په خپل هڅو په سیمه کې د وی داسې موسیقي د آلې زده کړه ځوانانو پیغلو ته ورکوي چې مخ په ورکېدو و دغه آله، او دوی د دې د بیا رغونې لپاره کار پیل کړی. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راشد خان ته وښه.
شرابی غزل پسورے شیرونو سوداگر، شرابی غزل پسورے الہام پر فیولی، گلابی غزل پسورے شیرونو سوداگر، شرابی غزل پسورے دیر نہ ڈھونڈتا ندی دیر نا دیر نارے دیر نا دین کانو دین دیر نا دیر نارے زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی، یاد تر پلاس کی زخموں نو سو پیرا، ستاد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسورے، ستاد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسورے، شیروں نو سودا گرا شرابی غزل پسورے، تیرے نہ دل کام دی تیرے نا تیرے نارے، تیرے نا دھوم کانو دے تیرے نا تیرے نارے، مادینم پاس پینو مخو پزیڑی نر کس نکالے، مادینم پاس پینو مخو پزیڑی نر کس نکالے، نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے، نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے، شیرون و سوداگر شرابی غزل پسورے، شرابی غزل پسورے، شرابی غزل پسورے،
کاروانه پیار وایی شریعت پاکی مسکیزی چی کاروانه پیار وایی ستاد مخدس بین پانه کتابی غزل پسوده ستاد مخدس بین پانه کتابی غزل پسوده دشیرونو سوداگر شرابی غزل پسوده به الهام پر کی پریون گلابی غزل پسوده دیرنا رومتانو دی دیرنا دیرنا رے